کلمه شاوریدون کو دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د نهه ورځو د اپریل میاشتې دیرویشتمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مې یو ځل بیا په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د ځوانانو غږ لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ دی.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره لاهور ته تللی دی. د ملګری ملتونو د بشری حقوقو شورا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د بشری حقوقو مبارز احمد فهیم عظیمی زر تر زره خوشی کړي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلاسی ودی چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. اوس بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره نن لاهور ته تللی دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی دی چې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز د لاهور پر هوایي ډګر د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د هغه د پلاوی هرکلی کړی دی. خبر جاتوی ټاکل شوی ده چې ولسمشر رئیسی نن له لاهور وروسته کراچۍ ته لاړ سي. د پنجاب او سندھ حکومتونو پر دې مهال د عامه رخصتۍ اعلانولو ترڅنګ ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخستی دی. دا لغ وروسته ده چې ایرانی ولسمشر پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته وویل چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیز تجارت پر زیاتولو هوکړه کړې ده. دوی وویل چې دوه اړخیز کلنی تجارت به لس عرب امریکایي ډالرو ته رسوي. ولسمشر رئیسی د اپریل پر 2 له لوړپوړي پلاوي سره په 3 ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړی ځل دی چې یو بهرنی ولسمشر په رسمي سفر پاکستان ته ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانانو د سرکاري نوکریو لپاره احتجاج کړی دی. د صوبی بیروزګاره تعلیم یافته ځوانانو د اپریل پر 2 په پېښور کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې پر سرکاري نوکریو لګېدلې بندیز دې لرې کړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د دې ځوانانو د سازمان یو غړي محمد عادل مشال رډي ته وویل چې د بجلی او معدنیاتو پیدا کولو په صوبایي محکمه کې د ملازمت ترلاسه کولو لپاره سوي امتحانونه یې پاس کړي دي خو تر دې دمه نوکری نه ده ورکړل شوی.
او ما جی 2020-21 کی پیریډو کې 17 کې وکړو او پوره صوبه کې د پایک نمبر یې ما او ما دنیا ته کې په 2 نمبر یې په صوبه کې 2022 کې بیا دا اوسنی حکومت چې راغې زمونږ د امیدو چې دا بین به اخوا شي هغه د بدنصیبۍ نه دی حکومت هم پیو لګو بین.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د ځوانانو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې دا مهال ورسره پیسې نشته نو ځکه یې پر نوکریو بندیز لګولی دی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مبارز احمد فهیم عظیمی زر تر زره خوشی کړي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د ډلې د اپریل پر 2 په یو بیان کې ویلي چې تعلیم د انسانانو بنیادی حق دی او د دې لپاره د مبارزه کوونکو نیولو پر ځای د هغوی ملاتړ او خوندیتوب باوري کول پکار دي. د ملګری ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې 6 راهیسې د طالبانو لخوا بندي سوی دی. افغان طالبانو له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي دي او تر دې دمه یې هغه ګڼ فعالان نیولي دي چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیران پر دې سلاسی ودی چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزیف بوریل ویلي چې پر اسرائیلو د تهران تر برید وروسته د بهرنی چارو وزیران د اپریل پر 2 په اصولي توګه د ایران پر ضد د بندیزونو پر پراخولو سلاسی ودی. اروپای ټولنه له وړاندې پر ایران د ډله ییزې وژنې د وسلو د خپراوي له بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو د بندیزونو څو پروګرامونه لري. د اپریل پر لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د یو کمانډان جنرال محمد رضا زاهدی په ګډون 9 لوړپوړي چارواکي وژل شوی وو. ایران د دې په غبرګون کې د اپریل پر 14 پر اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي وو. تر هغې وروسته د اپریل پر 19 اسرائیلو د ایران پر اصفهان جوابي حمله کړې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم ورځو 19 پروګرام د ځوانانو غږ ته د دې اونۍ په خبرونه کې د مردان د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوی ستکون کې مشال خان د تلین په مناسبت د نوموړي له خور سبا اقبال او د تعلیم د نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی سره خبرې کړې دي. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربه زموږ همکار اسرار عالم مومند دی.
ځوانان
تشدد ته راپاروي،
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې تاغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 10 د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکون کی مشال خان تلین وو. هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځ په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځ پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوست دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې سره په تړ نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم و نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. زیاودین صاحب سړی مشه څنګه تاسو جوړ اوسئ؟ تم خره
خوشاله
اوسئ. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم له ټورانټو نه راغلی دی. هغه د کې د جرنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مشه
سلامونه
مننه. او دونکو د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال په اپریل په 10 بلوګر زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېرې کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه ماته ستې ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 10 چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا 10 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24 هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول جزما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دی دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي. نه د مخکې کولو لپاره، د دې پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو؟ کنه خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوردونکو ته لږ مختصر وای چې تاسو کم کم کتابونه کتلی دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي یاد
اصرار به داسې حساب دی چې اوس زه چې ناسم یو کتاب ماستر کو د 40 رولز اف لوف دی، نن دا الف شفق یو ترکیش چکم ننو یو ناول نگار دا غیری کله دی د ما کتابونه چې کله ریډینګ مستو شو وګو، نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوهه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زر سقراط بار کی کتاب ریډ کوم، نو ماته داسې لګی چې دا سقراط ما سره ناس ته وځو دغه وان ټو وان خبرې کوم، داسې لګی چې لګدا په خوانی خلک را پاتې دي، دوی دې زمون کوه مزګو کې کار کوي، مونږ ته علم را کوي، کتاب ریډ کول یو خشه دی. بالکل اصرار به داسې حساب دی نه پدغه کتابونه کې دغه خبرې کیږي چې د ایکویلیټی اند ایکویټی ایکویلیټی بار کې خبرې کیږي چې یو انسان دې اگر اپاسی او غستا چې کم نه ټول هغه ته استعمال کوي ټوټلی دا ایکسپلوایټ کوي، دا د مسلمان دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډای کی یو کس سره کیږي او دا نور کم نه اخواري غریب خواري دا چې حساب دي بالکل هغه ایکویلیټی خبره کوي، ایکویټی خبره کوي نه پدې کې لکه انسانیت درس ورکوي.
اردونکو کتونکو تاسو د مشال خان دغه خبري واوریدلې. دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې منګه کړې وي په 2019 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان ته د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامسته شوې ده هغې باندې هم خبرې کو. او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګونه رامسته شوي دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی که نه؟ په خاص توګه د سغدرځۍ څونه مخه نیول شوې ده؟ موږ سره میلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي. دوی سره خبرې کو. سبا لومبی هم تاسو درځمه د اپریل په 14 باندې د مشال خان تلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه. ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پوښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري، یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني دی، یو کور مشال وژني، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه 14 اپریل څنګه و ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیره چې تاسو دې خبرونه راوښتم. او د دې خبرې به تاسو ته دا جواب درکم چې 14 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده، نه صرف زمونږ د پاره بلکې هغه خلک چې پوه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله، هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 14 اپریل 2017 باندې دا واقعي راغله، د هغه ورځ نه پس زمون خسته او زمون نارمل ژوند وو، هغه پیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو. زمون ژوند ډیر په تکلیف رااله، زمون مور پلار د هغه ورځ نه جاړي، هر ورځ جوړ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري، دغه هغه واقعې ته ګوري، حالات ته ګوري، هغه چې یادې نو هغه ته جاړي، او د ډیر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپا باندې په 14 اپریل باندې په 14 اپریل مخکې مونږ را ډیر زیات غم یو حالت وو، ډیر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډیر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې. د سترګو اپریشن یې وکړ، دا غینا باوجود خپل حوصله برقرار ساتي. په دغه مکه باندې موږ قرآن خواني وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان تم دعا وکړه، او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دین راغلي دي، او موږ اظهار همدردی چې دین اظهار همدردی کړی دا، او زموږ هم چې دین اونچا تکړه
سم. زیادیو سه به استاد سینا دغه پښتنه د چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو، وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې، نو تاسو ویل چې د یو څو ګڼټو د لپاره مشال پړکل شو، خو بیا هغه اول شو، او نه یوازې په صحابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې، په افغانستان کې، د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو. دغسې د هغه وجونکو ته چې کوم وجونکي دغه په وجنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو، هغوی ته سزاګانې هم واورول شوې. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
بر دا چې سبا چوری خبرې وکړلې، او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه، دا ما اوس اول ځل منی واورېدله. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان، څنګه چې شکل ښایسته او په رنگ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان د یو پښتون ځوان تصور کوم، آیډیل ځوان چې هغه دې څنګه، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې 14 اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو، او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه، هغه ټول ولیدله، او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو، هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله، د دغه ویډیوز په شکل کې. او هغه ویډیوز دومره درناکو چې اقبال لاله خبره کوي چې جج یا وکیل اغلی دل نه شوی، یعنی هغه ویډیوګانې لیدل تاب د چانو، یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کته. نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه بس تیر شي، یا هغه مور پلار باندې بس تیر شي، او اوس هم دا هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو، نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان و، د د د د علم مین، په دغه مین، په خپل قام مین، په پاکوالی مین، په ایمانداری مین، ځکه چې داغه د شهادت په شا باندې، داغه د دغه مرګ په شا باندې یو لابي وا، او هغه لابي بدعنوانه لابي وا، او هغه لابي چې کوم دا هغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چونکی یو رښتینی انسان و، او دغه قربانی رښتینی وه، لکه هغه نه واغسته شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیک راخکا د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګان وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه پوی زما پلانې نوم دی، او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون وشو، او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغوی لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل، خو د ټولو نه مخکې زه کړی هغه اقبال لالا چې لکه د غرب غوندې ودرېدو، نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کړو پړ هم کړو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغه لیک راخ کا چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی، نو دا ظالمان دي، دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتې شوی دی، دا به شهید کړی دی. نو مشال خان د مشال خان وړکې در چې دی هغه ثابت شو، بیا وروسته څنګه تاسو خپل خبرو کې ویلو، بیا چې کوم جی ټی جوړ کړی شولا، او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوي، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه د غر ودرېدو، یعنی د دغه ترګرۍ خلاف، د دغه ظلم خلاف، د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده ای، او تر قیامت پورې به شرمنده ای.
زیاودین صاحب په فیسبوک چې سونا کمنټس راغلي، لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سي دي ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوند وي، زیاتره همدغه لیکلي، خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ویونکی وو، او زه دغه خور ته او دغه ټوله کورنۍ ته سلام کوم، او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی. نو دغه پښتنه به هم د زیاودین صاحب وړاندې بیا ږدو. خو سبا ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري، تیر ځل ستاسو خور هم مارا اوسته وا، سوریا خان استاد هم راغلی خبرې کوي دا دی. نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي، ډیره ستاینه کیږي، نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمله توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې، ستاسو د کورنۍ پړه باندې، د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپل سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیا وشوه، نو د دې واقعي درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خدا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو، دا هغه نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده. او بیا مشال خان یو صحافي جوړیدونکو والو، د صحافت طالب علم، او ایز ا صحافي چې کله هغه اواز اوچتو، نو دا هغه اواز د غلي کولو د پاره، او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله، هغه د حق او د سچای اواز غلي کولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو، د دروغو یو تور کې په ولګو. چې کله دا واقعیا رااله میډیا ته رااله، میډیا باندې رااله، تکي واقعیا ته خلکو مختلف نظر مانی قتل، ډیر روشن فکره بشری بشر دوسته انسان دوسته خلکو راغلی دي مونږ یې سپورټ کړی یو مونږ سره ولاړ وو. زیاتره خلک به داسې هم وو چې د دې واقعې په ګهرایي باندې نه پوهېدل چې په دې واقعې کې څومره حقیقت دی او ولې داسې واقعې کېږي، ولې د مذهب استعمال کېږي د خپل ذاتي مفاداتو لپاره. نو د هغې نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ و، وخت سره سره خلک پوه شو او دغه شانتې څنګه چې تحریکونه راجمع شو، په مشال خان باندې مظاهرې وشوې، د دغه کیسه واقعیاتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې، او ایون لکه دلته کې خلکو په ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي. نو دغه تحریکونه او دغه سزنو رو رو په خلکو کې شعور عام کو، او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي، او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغې خلاف چې دنو آواز اوچتوي وایي چې دا یو بربریت او یو ظلم. هو که موږ یو بل طرف ته وګورو نو زموږ په وطن کې د دغه قسم واقعیات سوا شوي دي، لکه ریسنټلی هم دا کشان د انتها پسندۍ واقعیات راغلي دي. نو که موږ دغه شی ته وګورو نو
تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی، څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده. خو په دې به زیاودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی، په نصاب کې څه بدلون پکار دی، د عالم او د مولا څه رول پکار دی، دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي، ذموار خلک دي، مور پلار دي، د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو، خلکو سره ودرېدل، خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کېږي. موږ سره یې اوریدونکی دی
بالکل یا ملولا یوسف جب کی مار نہ باش والا خدو خپل لو صاحب اشتوا نو چوک ردا ویل ک څنګ غنی خونی ای چ خبر ډیری مطلب دا پکی ار چوک بو حسین و چ نو کربلا پکی کی تو پر پولیس بدالی نو کو مطلب دا دے تو خالکو کی ویرنس نو رغله جماعت منبر خو استعمال نو شوی نو دو پی خبوی لک څنګ درویش ک کڑی ای کنا سجید ار سړای خلاف ته درویش ک کڑا د حسین سره چو کاسه میدان ته راځي. نو دې په رمو کې لږ څه بدلون وکړ دې چې دې په رمو پورته شو څه د سې قتلو نه وښ پولو لکه څه آکی آی منصور غونتی به بیا دار ته خېږي
سما
نو ملیو نو تاسو کور دې نور د دنشل تاسو کور دې دې په رمو غمونه وچات کی څه منی شو کی بدلون وشي
قربانی هغه سره کم ظلم او زیاتې او شو هغه په اراده د قربانی نه اور کړي، خو هغه قربان کړي شو. او داغي پکار دا کومګه د مشال خان پالل واړو او داغي خاندان پالل واړو، نو پکار د چې مونږ د سره ودري کو په هر لحاظ، خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د سده پاره داغه ژوند دو. لکه مثال په درو منی اوسو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غختلا چې تعلیم دې زیات شي، زبر نه وي کل دې تعلیم یافتوي. بل مشال خان دا غوښتل چې بدعنوانی دې ختم شي، یعنی خلک دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي دارو کې. کتا سودا غس ویډیوګانی نور هم دي چې هغه وی چې را په عبد الله خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې بدو دوه کسو کار کوي، دا ټول خبرې داس کې وی چې هغه پټ خلکو ډېری بدې لګې دي. بیا درېم خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده، ینه زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کلیپ کې خبره کوي وې چې کم کتاب ګورم زه هم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناشته ما ینه د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو ینه دا په ډیرو کم خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دې دې اسم با مسماو ینه هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندرمای خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس ده یعنی د مشال خان خلاف تشدد شي به ده خو تشدد اوسم ډیر عام ده تاسو دا یو مشر چې ده سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په سوابه کې چې دی په روجی په میاشت کې زما خیال لچی شپکیش مرګونه شي ویلي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرکول په پټو باندې مرکول د اوبو په وار مرکول د کرکټ په لوبو مرکول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا مولا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي د سوي او د خو چرته د مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالي نو چې کله د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دې پوه شو چې دا مولانا چې دی د دین نه خوري بلکې د نفرت پیدا کی د تقسیم پیدا کی او دینه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کم دی دومره خو خیر زووی ما چې دا دومره قدر لکه لکه وشو چې د مشال خان په کیس کې نن کم اس کم اته کس چې دی نو هغه باغی باندې د ټول عمر د پاره قید وختو او باغی کې چې دی دوه کال خوسته ده خو بهرال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانی نه دی بدلی کړی د کمی د وجنا چې د مشال خان غوندې ځوانان د غیخ کار کیږي او د غیخ سره ظلم کیږي ریاست هغه بیانیان نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمی ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیرلو ته منتقل کیږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ باندې د استاد په ذریعہ باندې د تر هغه پورې وایلنس ال ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي
سم
که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او داګه د پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کم دی چې دوی پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو
سم اردن کو د مشال روزوارانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاتین یوسف سے باغوی ل برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه موږ سره ل کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي د دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ور سره تړلو نورو موضوعات باندې سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي تاسو رزماتي ورس خبرې کړي نو تاسو ول چې زه د جرنالیزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنالیزم زده کوون کې وو نو څومره دا غوي میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلون کې لپاره
جی بالکل نو صحافت خو یو داسې شوبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم اواز چته د مظلومانو خلکو اواز جوړیږي نو دا که خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم دا کې سیسته د بچپن نړی شوق و د شوبېتا خو د دې شوبېتا دراتلو اصل وجه هم دا کوا چې مشال خان د صحافت سره ډېر زیات شوق لرو خو هغه نه په نیمګړی کې هغه ډیګری پاتې شو چې کله هغه د ډیګری وختنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقعي وشو هغه د ډیګری ملاو نشو او هغه نه پسې ده نو دا هغه نیمګړی خواهش دا هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن او کوم هغه هغه پاتې شي نیمګړی نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شوبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش وو هغه مکمل کم او مخکې هم دغه دغه چې غواړو چې زمونږ په وطن کې امن راشي خیر راشي او بدلون راشي او چې څنګه زیاتین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغه قسم کې واقعیاتو کې او د اغینه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغه خپل اولاد پوهی کی او په تعلیمی نظامونو کې بدلون راشي، همدا که زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کر کې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخر کې ووایم چې مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال دی، واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي. زیاودین صاحب او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما ساس نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو ساسره دغه رویه څنګه وا د وخت په پیغلو ځوانان ساسي غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دنو زهره خبره دا رور چې دنه خورور او زموږ سره ډیر مینا او محبت او غمو سره ډیر مینا او محبت لرو. او مشال خان دا سو انسان وو کچر موږ لګدا په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچونو، خو ډیر انسان دوست انسان وو. او هغه د زنانه او د حقوقو باره کې به خبر ولي وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي، نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زموږ خويندې د تعلیم یافته شي او د دې مخکې لاړ شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او د کچې کم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول. هغه نظریه وو د نان وایلنس د عدمي تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه و، هغه د نان وایلنس نظریه و. او موږ به په دغه خبرو باندې پوه یو کولو چې موږ خپل سوچ هم دغه څه جوړ کو او تعلیم طرف ته روان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نه ځان چې دنو
سما زیاودین صاحب مشال خان چې د اپریل په 13 اوجل شون دا غینا څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې او زه چې څنګه پراکت رالم نو د مارچ په 14 بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جنکو ر تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول، په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې کفرس کا زمنګ جنکی هغه تعلیم یافته شي نو ډیر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمه دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دي جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي، هغه یو ډېر روحان فکر انسان او هغه لګسي چې کوم دن وغم دغه خبرې دي، دغه اقدار دي، ازادي، خوشحالي، د انسانيت، د جنو حقوقونه، برابرۍ د انسانانو ترمنځ، زله کسن چا خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي. زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم، لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه، ما مذهبي دی انداز کې چیر هغه مشال خان نه وی یا داغه برکات نه وی، داغه کرامات نه وی، دا به دسی نه وی شي. او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم، لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم، یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان. زبر تاسو ته یو خبره وکم چې اقبال لاله کله مونږه د باچا خان لیکچر لپاره راغوخته یو د نن نسو کال مخکې د مشال خان د واقعې نه پس، نو هغه مونږ سره ډیر خبرې کوي او تور پکې او ما او زما ځامنو ملالې مونږ ټول بعد اقبال لاله یو خبره ډیر بخاره اوریدا. نو یو ځل اقبال لاله وی چې او زه خبره ډیر جذباتي کړم، وی چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلی او څنګه چې دا غیر اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي، نو عبدالولی خان یو جنسټیک یو. نو خپل پلار ته اقبال لاله ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شم دا یورپي ملکونه به ټول زه پتاو وګورم کنه پتا به دې سې وکم یو وګورم زه یې راوستم ما خو هغه نشته
بالکل
خبره زه ډیر جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دی خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي به بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی اس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا سره خبرې کولی ما مور سره ما تاسو
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو شتا سے جذبات بالکل
کم تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا یعنی اقبال لالا او دا غیر کور ودانی دا مشال خان مور چی دی خپلو محشومانو کم تربیت کرے دے کاش چی طول مور پلا دا سی دے
بالکل
دا دی مانداری دا دی رشتنوالے دا دی پاکوالے دا زلو لکا دا حیران کن دے جی دا کمونگا دا سی خانہ دا نونا پینا کرل لکا دا فیملی چی دا
بالکل
دانا بڑیر بریالی دا بڈیر یو سیال قام شی جی دا بڈیر پر امن قام شی دا بڈیر خوشحال قام شی دا بڈیر تعلیم یافتہ قام شی
بالکل
مثال خان خبر ہے نو کو وی نیڈ فیملیز لائک دیٹ
بالکل
دا خاندان دے لوی خاندان دے مطلب پی جن دی سی خلق وے زمانہ دیات پی جن دی
بالکل
ڈیفرنٹ خاندان دی جی
بالکل
او دے مثال خان کرامات بہتر ہمیشہ پوری وی بدا کام بم وی او انسانیت بم وی او دے بالا لا دا شیر ویم تا پدی پروگرام کی وی دا حسین بسر اچت وی ہر یزید با ملامت وی دا حسین بسر اچت وی ہر یزید با ملامت وی زولانے با ہم کڑی چچے زنزیرون با ماتی
بالکل 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 سبا زیودین صاحب خبر تھا چې واور دلی او زه خپل هم تاسو ته مچې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبد الله خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کوم لکه ستاسو نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچه زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او تنه پیژنې ډېر قام پرست دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ما ته لاره زینه به او زه پوسو تا ملاوم نو خبر مې دی پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچو او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیودین صاحب هم دغه سی ویلي نو د کړې دا چې هغه ډیره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لره لاغه د پلار جدا سره خارګي چې یو ملګری او داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې خبرې چې پلار د یو ملګری دی څو وایي چې دغه سی ماحول څنګه زیودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروری دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل نو زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پویا چې د اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی دا زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سره دی او لکه ډیر زات علم لري او ډیر کم پرسته په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته دغه زما مشرور او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغلی دی مونږ ټول مل په کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسی حالات او بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیم ڈسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي کچره خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نوې جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي هغه تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سر بډیر خلک متفق کیږي نه خو زما موسلی مور پلاران زموږ معاشره کې مالی دل لیچ لور ته جهیز جمع کوي سمکه خرڅوي جائیداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي او کچره د لور د تعلیم خبره راشي نو به موږ سره پیسې نشته مو فاینانشل نیو چې موږ لور تعلیم یافته کوو وی لوخي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خدا لوخي لرګي ته ډیر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکول لور ته او هغه لور د ټول عمر د لپاره مضبوطه کو
بالکل ډیر ښه خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغه باندې سمبالول په کار لور چې د تل د لپاره مضبوط شي او بیا کولای شي د لوخي لرګي هغه سم بیا ځان ته غیسه شي ډیر زیات هم مننه سبا نړۍ مننه تاسو موږ ته وخره کو زیودین صاحب تاسو هم نړۍ مننه موږ ته وخره کو
ډیر مننه مشال خان دی ډیر مننه
خو وختونه تاسو دونه ډیر زیات مننه
لا مننه
اردن کو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغه سی موږ سره بیا له کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس موږ لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به موږ په کرکټ باندې خبرې کولم. به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو، هغه وځنډېده. او بیا هم تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلینډ لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته، پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې، او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي. خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو، تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلینډ ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو. په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغسته. نو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته، نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لګي ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز اعظم افریدی هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډیر ډیر مشي.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیټورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز، مول چې په کرکټ باندې با خبري وکړو، پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بالو شو. دغه دوه بالو نه خو ما دا تاثیر واغسته چې شاهین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته.
بالکل، د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم زلشول چې شاهین افریدی په ټی 20 کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ساين یو خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خو شاهین خبره ده چې هغه په فارم کې راغلو او بالکل دوه بال نو وشول. اخر کې د باران لوجي چې کی پورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نتورک باندې بار بار کتونکو اردوونکو ته دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچو شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې داغه وروسته دا فلسفي وي مومن صاحب چې بیا هغه ټیکټونه نه واپس کیږي، چې یو بال مو شي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي. نو پاکستان هغه دوه بالونه مطلب دی لکونو بالونه وو پاورن چې شاین کم کړی.
سما پوه شوم. اوس دې تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 15 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی.
بالکل، دوه میچونه په پینډی کې نور کې دن کې دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولې او هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډیر مطلب دی کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هل ځل نه وي. خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کېږي په کذاب سټیډیم لاهور کې به کېږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پینډی او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایاز، همره تو چې کوم د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوه دی کتا سو ګورینو، بابر اعظم، سایما پری، سایما یوب او دا اوپنر زی، بیا پسې عثمان خان دی، دغه سي بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی. نو بیا بالرانو کې چې کوم دی محمد عامر دی، شاهین دی، نسیم دی، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اغېستی. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل، کمو ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو پالیسی مطابق وکړو دې آرګومنت یعنی مطابق وکړو. درې وکټ کیپر پاکستان اچولې دي په ټیم کې. د بده مرغه به ورته وایو یا د بدقسمتۍ نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک یو وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوب شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د دې سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلینډ او د انګلینډ خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي چې مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو یو بیلنس ټیم دی پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي کم ته چې مونږ د ټي 20 سپیشلیست ویلې شو د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی. هغه ولوره تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړي دي چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چینن سبب د پاکستان په سلیکشن کمیټې کې ناشتي یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناشتي هغه سره لوبه کړې نو ولوره تجربه لري او دومره لوړه تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره نشته چې کوم د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي, ډیر چمپیون ټرافي کړي او ډیر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي. نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړل شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو پاغې باندې یو چاپ لګېدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي, خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ وکتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي, ښې وکټې اخیستې دي, ډېت اورونو کې ډېرې ښې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخکې بولې دي. دا هغه سلیکشن هم ډېر زیات زبردست.
آیا زوبخې کدی ته وګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل هغه وګټو خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو, البته بیټنګ څه گزاره کول خو بالنګ خو بیخي خراب وو په پاکستان سپر لیگ کې, نو داغه په ټیم کې غسل تاسو وایي زی جوړیږي د شاداب؟
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلی کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړی دی او هغه تیرو ملګرتی او هغه نه کپتانی واخستله, نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس خی فیصلی کې صحیح فیصلی به کوي. او تاسو دا پته وی چې اوس کوم سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده, نو دغه سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته, څوک مشر نشته دی, او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل هغه کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغې کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی, د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتنو لوبغاړي ډیر وي, خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دو پدې باندې موږ ویلوګې جوړې کړې, موږ په خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده. زموږ یو لیجند دی او دی یونس خان پشان لوبغاړې په پاکستان کې زویم چې کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی. پاکستان ته ټی 20 ورلد کپ پر کړی دی, پاکستان د پاره هغه د لسو زرو نه ډېر رنزونه په ټیسټ کرکټ کې کړی دی, هغه د پاکستان د پاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی دی. خو بهر حال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پښتونخوا نه او اوس د خوش قسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټې ته, دا یو ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټي کې دارنګي موقع ورکړی شوی وي یونس خان ته, نو دا به زموږ د کرکټ د پاره ډیره زیاته غټه خبره وي.
آیاز اوس دې تر زو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واغستل شوی, دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې, د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي, په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي, هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناست وي, هغه ګوري, هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته, خپل سلیکشن کمیټې ته, ورسره خپل کپتان ته چې دا دارنګي پوزیشن دی. نو دغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی. عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی او ډرایور او داغه اوبر به چلاولو خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ ته هغه ورته خیرآباد وګړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دي په پاکستان سپر لیگ کې. مطلب دا دی چې په کار فخر زمان والی چې یو تجربه کار لوبغاړی وو, خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي, ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی, دا یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي, انجر شوي دي, بل طرف ته کوم ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي, تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی, بل په پاکستان سره هوم ګراؤنډ ایڈوانټیج هم ته. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلد کپ د تیاری لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشرډو ځوانو غږ خبرونه دا وخت اسي او ری او ګوري او بیا هم منګه تاسو مچ موږ سره د سپورت خبر یا له ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس ک دې تراشو تاسو ویلې چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډل راغلي د دې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځني دغه سودی شو یا ځنی نور لوبغاړي دي هغه ځنی دوه درې څلور هغه زاړه دي خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نه وي دي نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم له دوی سټډي کړي وي خو دا نوی لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي نو دغه هم د پاکستان دپاره یو چیلنج کېدی شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کوم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو او هغه ته چې شهنشاه کوم بال وکړلو دا هغه فکر هم نه و چې دا کوم ډیلیوري کړی تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن به تاسو وګورئ ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغه شاملوي یو داسې نو دا رنګ هغه تم خطرې چې کوم نوې لوبغاړ راشي هغه ښه انسان نشي مشغوله ولې
بالکل
تاسو خبره په ګول بدله ده ټیک ته چې دوی ته پتن لګي خو دوی سره خو تجربه هغه تجربه خو یو هغه سره تجربه فقدان د تجربه کمی وي هغه ته چې کوم بال پورو ښه انسان کم کړي دویم بال نو هغه داس یو بال چې پتم نه لګېدل چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړي
بالکل اوس دې ترازو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبیده نو بیا په تنقید وشو بیا که تاسو خېلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي سپورټس ته څومره تاوان رسوي داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل
بالکل ډیر زیات لیگونه کې دا واقع خو اوس مطلب دا هر ملک په یو لیگ مخې ته راوړی دی مخکې به دا لیگ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو بیا مطلب دا چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیگ شروع کړم د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه دا هغوی په آئین کې داسې نشته دی د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي دا هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیگ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي د کاغه بیگ بیش ته کاغه هر یو لیگ دی نو د هر یو بورډ یو خپل رولز وي د خپل لوبغاړو لپاره خو بیا په زنو زنو کسانو کې داسې چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبې ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دا په اړه کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخې ته راځي چې یاره آی پی ایل لدلې د آی پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه کرکټ په دورو کې خکېږي ټي 20 نو اوس مطلب دا چې پاغي باندې ډیر لوبغاړي دی نیوزیلند پاغي باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چې یاره د سریلانکن لوبغاړو مثالونه ورکوي د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیګ کې د افغانستان غونډه جنگ زده مل خبره وکړم چې لوبغاړو ته پلیس کې ډیره پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغوی د لیګ پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړی لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتری لپاره هغه ډیره ډالرې پرېږدي هغه ډیره پیسې پرېږدي خو خپل چې کوم جنگ زده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دا رنګه جذبه د نیوزیلند کلاړیانو لپاره کار ده په نورو ځینو کې پکار ده چې کوم دوی خپل کړی ده
سم اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ سره سپورتس خبريال له ایاز زاده پر دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو مې شیلګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای ته رسیدي خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري ایاز اوس دې ترازو چې
تیر ورځ د کتاسو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینا کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی دا پاکستان ته ماته ورکړ په کراچۍ کې میچ هم کتلې کنم دې کتلې او په هغه اړه څه نظر لري
بالکل د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند ته کوشش او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران له وجه نه شوې د ویسټ انډیز هم نو شوې د پاکستان هم نو شوې خو به هر حال هغه ډیره ښه لوبه وکړله او پاکستان ته په 113 په یو سل دیر لسنځونو ماته وکړو د بده مره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخکې ټول اوټ شو مطلب 35.23 بال کې هغه ټیم اوټ شوې ده نو 113 رنز ډیر غټ مارجن دی پاکستان مطلب شکست خوړلې ده نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غینه پس دا ویلې دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوغاړو خکر کړدګیونه کړنی بولینګ او غړنه فیلډینګ ته حتی چې هغه نه ډیر سیزن مشول او هغه دا خبره مګله لا چې کده 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم ساتلې وې نو موږ به مطلب دا میچ ګټلې وې خو دا هغه چې کوم میچ یوز او هغه اولنې سنچری والا او د کیریر د ټولو 140 سنځونی ډیر وکړل درې وکټې مګي واخستلې خه کارکړدګی به کې کړی دا خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبرو کو چې ډیر زیات فرق دی هغه د ډیر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي دا هغه چې کوم زنانې دا
هغه آیا زما دا هغه فیلډینګ وکړه دا هغه چې کوم فیلډینګ کو نو کې دې شغه ز څوک نه دومه خدا سي کې دې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو او تاسو وکړه چې څومره بونډرین یې هغه رامن کړلې کچونه څومره خه کچونه ونی ول زه حیرانو م پخپل باندې بیټینګ به څوم د کلاس بیټینګ وکوي ویسټ انډیز نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کا چ باندې دغلط په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي قبایلی سیمو کې په خبر پختونخوا کې په ځای کا چا داسې نور کوم سپورتس لوبي رواني دي کنه
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورتس حوالے سره باجوړ او خیبر دا د دواړو داسې ضلع چې دلته سپورتس ډیر زیات کیږي ډیر ښه سپورتس کیږي الله دې وکړي چې د قبایلی سابقه قبایلی ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبي وشي جمرور سپورتس کمپلیکس د لوبي یو ډیر غټ مرکز ګڼلې شي پروژه کې ډیر زیات ښه ایونتونه دلته کې وشول نایټ ایونتونه وشول د فوټبال د والیبال د کرکټ ډیر غټې غټې لوبي وشوي او همدارنګه لګیاي لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپل کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنی ځین جوړیږي چې هغه به زموږ د را روان نسل لپاره د بسکټبال والیبال بیډمنټن چونکی هلته لوبغاړي ډېر وو پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي محمد وسیم د تباړي خیبر ضلع سره تعلق ته او هغه د پاکستان نمائندگی کړې د پسار کې په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی نو جمنی جوړیږي زه ډېر زیات خوشحاله کېږم چې سهار وخت هلته ځم او هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره دا یو ډېر غټه خبره چې آلته یو خ جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې دا ول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي دا ډیر ستاینه وړ خبره
سما اوردونکو کتونکو لږ خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي خو موږ په سپورتس باندې خبرې کوو موږ سره د سپورتس خبريال ایاز ازا پرې دی هغوی له اسلام آباد ملمانه دي
همدې سره زمونږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي خپل کوربه اسره لمومند او زمونږ پروډوسرانو پلوشا صحاک او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
دا مشال ریډیو دا